آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. در منوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. لمړی په مخړی د خبرونو لندیسته.
په پاکستان کې ژورنالیستانو په پوځي او امنیتی خدماتو باندې د سانسور په وځ کولو د اعتراض لپاره مظاهره کړې ده. په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې د اور د لګیدو له امله 9 کارګر مړه شوي چې افغانان پکې دي. او د اروپایي اتحادیې د ریاست کاندید نن ویلي دي برطانیې ته به د دې اتحادیې نه د وتلو لپاره نور مهلت ورکړي.
کارپوهان وایي چې د افغانستان په یوې لویې ادارې ارک کې د فحشا تور لګول ستر جرم دی او باید څېړنې وسی.
اداره باندې چې هغه د وطن یوه لویه اداره ده، د افغانستان د جزا کوډ په اساس باندې موضوع باید بررسی شي.
د کندوز خټکی اوس په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅیږي.
بل پېښور ته اندیزنه مستقیم لیږل کیږي، کراچۍ ته هم لیږل کیږي.
په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم لرو چې ملګرو ملتونو په کندهار کې د ملکیانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د کانګریس د څلور ښځینه غړو په وړاندې د ځونو په قول له تبعیض ډکو څرګندونو له امله د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندرې زیاته سوې. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان آشنا او زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پاکستان حکومت پرون خپل هوایی حریم د سباندې سلور میاشتنی بندیز نه روسته ټولو بارنیو ملکی پروازونو ته پرانست. پاکستان د جوزا په میاشت کې د هند سره د جنجال نو روسته خپل هوایی حریم ټولو بارنیو پروازونو باندې تړلې وو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې نطاق قاسم رحیمی امریکا غږ ته ویلي دي چې د پاکستان د هوایی حرم په تړل کېدو افغانستان سباندې 25 میلیونه ډالره زیان کړی دی.
په پاکستان کې ژورنالیستانو د ملک په پوځي او امنیتي خدماتو د سانسور په وځ کولو، د بودیجې د کمی له کبله، د کار د مامورانو د ایستلو او د څو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د ځنډولو له امله اعتراضي مظاهرې کړي دي. د پاکستان د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې د سانسور په ضد د دغو مظاهرو بندوبست کړی دی. د دې اتحادیې رئیس ویلي دا د دې احتجاجونو د غورځنګ ابتدا ده.
د بلوچستان د ایالت په کوټه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د اور د لګیدو له امله 9 کارګر مړه شوي دي چې افغانان پکې دي. پاکستانی مطبوعات وایي چې په کان کې 11 کارګر بند پاتې وو چې 8 تنه په کان کې دننه مړه شوي دي او یو یې روغتون ته په لاره کې مړ شوی او 2 نور ژغورل شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې مړه شوي او ورک شوي ټول کارګر د افغانستان د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکي دي. دا اول ځل نه دی چې د پاکستان د ډبرو د سکرو په کان کې د افغان کارګرو د وژل کېدو خبر ورکول کیږي.
د جمهور رئیس اشرف غنی او پخوانی سلاکار چې پارک کې د فحشا او اخلاقي فساد جنجالي تورونو زیات عکس العملونه پارولي وو، اوس د ښځو جمهور رئیس غنی او د هغه د میرمنې نه بخښنه غوښتی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د ښاغلي احمدزي تورونو د ښځو حیثیت ته زیان اړولی دی. د ښاغلي احمدزي بخښنه د حل لاره نه ده او باید د هغه د تورونو په اړه څېړنه وشي. د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار داسې وویل:
دغه د په حقیقت ولاړ نه و، سر په تهمتونو ولاړ بحث و، ځکه سندونه هیچا پیش نه کړو. متاسفانه په دې رابطه بعضو خلکو پټ مخې خبرې مو کړې، بعضو خلکو څه نظریات هم ترسره کړو. دا د جامع یوه برخه ده. موږ د خپل حکومت نه د عدالت غوښتونکي یو، هر چا دپاره غوښتونکي یو، په خاص ډول د خپلو پتمنو خویندو دپاره غوښتونکي یو.
حقوقي کارپوهان وایي چې لویه څارنوالي باید په دې اړه څېړنې بشپړې کړي او نتایج دې خپاره کړي.
بل پلاو د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د یوې بارنۍ سیلانۍ ځورونې د ادعا له امله یې د بدخشان د واخان ولسوال عبدالمعروف خیرخوا وظیفه ځنډولې ده. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې نطاق نن امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه سیلانۍ د تاجکستان له لارې د واخان ولسوالۍ ته تللې وه. ارګ ویلي دي چې انتخابات نږدې دي، ښایي دغه ډول تورونه سیاسي هدفونه ولري.
او د ایران د پارلمان یو غړي نن ویل که د اټومي موافقې اروپایي غړي په خپلو ژمنو ونه درېږي ایران به هم د خپلو ژمنو واوړي. د خبر تفصیل مینه سادات راکوي.
سید حسین نقوی حسینی دا خبرې د برتانیې، فرانسې او جرمنی ترمنځ د هغې لیدنې په ربط وکړې چې د دوشنبه په ورځ یې په بروکسل کې کړې وه. ایران ویلي دوی به د جولای میاشتې د 13 تاریخ وروسته اروپایي قدرتونو ته وخت ور نه کړي چې د اتمی موافقې ژمنې پرې تطبیق شي. ایران دا خبرداری هم ورکړی چې د امریکا د وروستیو بندیزونو په ځواب کې به خپل د یورانیم غنی کولو مقدار زیات کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرنی داسې څرګنده کړې چې اروپایي اتحاد به اوس وخت کې کوښښ کوي چې د ډیپلوماتیکو لارو د ایران اتمی موافقه په خپل حال پاتې شي. مینه سادات د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په سفر د سختو محدودیتونو لکبله د امریکا حکومت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خاغلی ظریف د یکشنبه په ورځ د امریکا د بارنیو چارو د وزیر د اجازه وروسته نیویارک ته سفر کړی. ظریف یوازې د ملګرو ملتونو دفتر په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګۍ او د ایران د نماینده کور ته د تګ اجازه لري.
د سخکاری چې د روسیې د هڅه ناکامه شوې ده چې په ایران باندې د امریکا د بندیزونو رعایت ونه شي، ځکه چې د روسیې د انرژي متخصصین وی ماسکاو د تهران سره د 2014 کال د موافقې د ملاتړ لپاره ایرانی تیل نه دی وارد کړی. د روسیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د 2014 میلادي کال د سند د مخینه ماسکاو موافقه کړې ده چې ایرانی تیل واخلي چې نړیوالو خریدارانو ته ورسي او ایران به د تیلو د خرڅلاو په پیسو روسی مالونه خریداري کړي.
اوکراین یو کس نیولې ده چې ویل کېږي لوی انټرنیټي غل ده او امریکا د سو کلونو رئیس د هغه د نیولو کوشش کاوه. د اوکراین د ملي امنیت د خدماتو رئیس ایوان باکنوف ویلی دی میخائیل ریدکوف د ادیسه په خار کې د امریکا او برتانیې په ګډو عملیاتو کې گرفتار شوی دی.
د اروپایي اتحادیې د ریاست کاندیدی ارسیلان وین ډیرلاین نن ویل هغه به برېټانیې ته نور مهلت ورکړي چې د یو منظمه پلان د مخینه د اروپایي اتحادیې نه د وتلو بهیر ترسره کړي. خو بوریس جانسن چې کېدی شي د صدراعظم تریسا مې په ځای باندې د تریسا مې ځای ونیسي ویلي دي چې هغه د اکتوبر په 1 کې موافقه شوي یا نه شوي برېټانیا د دې اتحادیې نه وباسي.
شمالی کوریا د امریکا په پلانونو چې په راتلونکي میاشتې کې د جنوبی کوریا سره نظامی تمرینات کوي اعتراض کړی دی. وایي کېدی شي چې دغه تمرینات د واشنگتن سره د اتمی مسایلو په باره کې پر روانو خبرو اترو باندې منفي اغیزه وکړي.
د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوټیرټو د آیسلند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د ختمولو غور کوي، ځکه چې آیسلند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا سره یو ځای هڅه کوي چې د مخدره موادو په ضد د هغه د بیرحمانه حملو په اړه تحقیق وکړي.
د امریکا د کانګرس د څلورو ښځو نمائندګانو په حق له د ځنو په قول د تعویز ډکه څرګندونو د تعویز ډکو سرګندونو د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندری زیاتې کړې دي. جمهور رئیس ترامپ دغه خوځو ته ویلي دي له کومو هیوادونو چې راغلي بیرته همغو هیوادونو ته ولاړ شي.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي نن د فیسبوک د شرکت د یو پلان په باره کې غونډه کوي. د فیسبوک شرکت د سی اپلیکیشن تجربه کړی دی او احتمال لري چې عملیه هم کی چې په ټوله نړۍ کې به د سیاستوالو او مالی لایحو جوړونکو د جدي غور او پښتنو سره مخ شي. د فیسبوک شرکت کوشش کوي چې خپل دغه پروژه چې ډیجیټلی پیسې نومیږي په 2000 میلادي کال کې په لایبیریا کې عملی کی او غواړي چې په دې برخه کې د امریکا ملاتړ ولري.
د امریکا د سرحدي ادارې د 12 کارګرانو او اتو په خوانیو مامورانو نه د پناه غوښتونکو او د لاتین امریکا د قانون جوړونکو په ضد د نجات پالنې، جنسي تبعیض او ترخو تبصرو په باره کې تحقیقات پیل شوې دي.
او د امریکا حکومت په نظر کې لري چې نن په جنوبي سرحد کې د پناه غوښتونکو پر اطلو بندیز ولګي. نوې محدودیت د مرکزی امریکا نه د پناه غوښتونکو مخه بندي چې د مکسیکو له سرحد متحدو ایالاتونو ته راځي. مکسیکو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت تازه محدودیتونه رد کړي دي او وایي مکسیکو نه غواړي د امریکا څخه د شړل شوو د پناه پایګاشي.
د سیمه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس به راسو رپورټونه ته. په کندهار کې د ماین په چاودنه کې د میرمنو او ماشومانو له قرباني کېدو وروسته ملګرو ملتونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسونو شکایتونه زیات سوي دي. وحید فیضی په دې اړه ټول رپورټونه لوستي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
عمدتاً د ملکی وګړو تلفات د سړک غاړې ماینونو ځانمرګو بریدونو په جګړې کې د غیر قانوني وسلو او په هوایی بریدونو کې رامنځته کیږي. پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې لږ تر لږه 43 ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان وو هغه مهال د سړک غاړې د ماین ښکار شول چې له اورزګان څخه کندهار ته په لاره وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما په بیړنۍ توګه د ماینونو ناچاودیدونکو توکو او غیر قانوني وسلو د بندولو غوښتنه کړې ده. یوناما د کندهار د 13 ورځې پیخه هم غندلې ده چې پکې 43 کسه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې د ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، که څه هم طالبانو دغه پیښې مسؤلیت منلن دي، خو عمدتاً طالبان په جګړه کې له ماینونو کار اخلي.
د غوسو مې پټاول او مې خور شاید یو څه ماته سم هغه مراس ولا یو مې دا غوړ شو کوم چې نه دې مرسو بچاو سول یو زه یو مې مور یو مې خور
ځای پر ځای سي مې سره دوی تصادم کړی او په دې جمله کې ډیر ستنه زموږ زخمیان درلود چې مستشفی خانې ته میرویس روغتون ته رسیدلی دي او یو ول سم شیدانو چې د دې زخمیانو د جملې څخه اکثریت ماشومان او چې په دې کې 2 ماشومان او 8 لویانو د ټول لویانو د جملې څخه شپږ زنانه او 2 مردانه و.
د سولې د روانو مذاکراتو برسره جګړه کم شوې نه ده او ملکی تلفات زیات شوې دي. په یو شمېر سیمو کې د هوایی بریدونو له کبله ګڼ شمېر ملکیان ته هم تلفات اوښتي دي. طالبانو هم روانه میاش په بادغیس، غزنی او کابل کې خونړی بریدونه وکړل چې لزګونه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. بل خو د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 کال لومړی 15 میاشت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 955 ملکی افغانان وژل شوي او 2213 نور ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د جمهور رئیس اشرف غنی یو پخوانی سلاکار چې په ارګ کې د فحاشي او اخلاقي فساد جنجالي تورونه یې خورا زیات خبرګونونه راپورته کړي وه، اوس د ښځو تر څنګ د جمهور رئیس غنی او لومړۍ میرمنې څخه بخښنه غوښته. د بلې خوا د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي ځورونې په تور د بدخشان د واخان ولسوال دنده ځنډولې سوې ده. نور تفصیل د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
پارک د اخلاقي فساد په اړه د ولسمشر غنی په خواني سلاکار حبیب الله احمدي تورونو توند خبرګونونه باندې شنه راپورته کړی وي. نوموړي ویلي و چې د خپل ادعا او د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. اوس چې د نوموړي قضیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده، شاغلی احمدزی بخښنه غواړي او وایي د ارګ نه بلکې پارک د وی خاص کړی په اړه ادعا کړی و.
اگر بر خواهرای ما کدام تشویشی از این آیه پیدا شده باشه، سوی تفاهم پیدا شده باشه، از اونا و از جلالت مآب رئیس جمهور و خانم اول من رسما معذرت میخوایم. دو قسم نبوده، قطعا به یوتیوب وجود داره، مصاحبه ما با مصاحبه ما شما ببینین و شخص رئیس جمهور و خانم اول و خواهران ما که در ارگ یا بیرون هر کار میکنه قطعا اون گپ نبوده.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د شاغلی احمدزی تورونو د افغان ښځو حیثیت ته زیان اړولی او په دې اړه د ټولو اندېښنې راپورته کړي. د دوی په باور د شاغلی احمدزی بخښنه د حل لاره نه ده او باید د هغه د تورونو په اړه څېړنه وسی.
دغه په حقیقت ولاړ نه و، سره په تهمتونو ولاړ بحث و، ځکه سندونه هیچا پیش نه کړو. متاسفانه په دې رابطه بعضو خلکو پټ مخې خبرې مو کړې، بعضو خلکو څه نظریات هم ترسره کړو. دا د جامع یوه برخه ده. موږ د خپل حکومت نه د عدالت غوښتونکي یو، هر چا دپاره غوښتونکي یو، په خاص ډول د خپلو پتمنو خویندو دپاره غوښتونکي یو.
حقوقي کارپوهان وایي شاغلی احمدزی عام تورونه لګولي او د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره شواهد او مدارک نه دي وړاندې کړي. د دوی په باور چې لویه څارنوالي باید په دې اړه څېړنې بشپړې کړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو لویه څارنوالي په دې اړه څه نه وایي.
اوس هم د دې وخت لسته چې احمدزی صاحب باید خپل شواهد او مدارک وړاندې کړي، اما که چیرې شواهد و مدارک نه وړاندې کوي، دغسې عمومي تور لګول په یوه اداره باندې چې هغه د وطن یوه لویه اداره ده، په دې صورت کې د افغانستان د جزا کود په اساس باندې موضوع باید بررسی شي. که چیرې د احمدزي صاحب لخوا د عام تور لګول جرمی وصف ولري، باید د ده سره حقوقي او قانوني چلند وشي. او که چیرې احمدزي صاحب شواهد مدارک وړاندې کوي چې اوسه پورې وړاندې نه کړله، باید د هغو کسانو سره قانوني برخورد وشي.
بلخوا د بدخشان د واخان ولسوالۍ پر ولسوال هم د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي ځورونې تور لګېدلې. د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې د ولسوال عبدالمعرف خیرخوا دنده یې ځنډولې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره یو پلاوی ګمارلی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې، ګروېږنې او موندنې پای ته رسېږي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي خیرخوا وظیفه ځنډولې ده او نشي کولی تر هغه وخته خپلې دندې ته دوام ورکړي.
د ښاغلي احمدزي تر تورونو وروسته په دې وروستیو کې د ځینو نورو چارواکو په اړه هم د جنسي ځورونې راپورونه ورکول سوي. خوارګ وایي ټاکنې رانږدې دي او ښایي دغه ډول تورونه د سیاسي موخو لپاره وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د امریکا د کانګریس د څلورو ښځینه غړو پر وړاندې د ځینو په قول له تبعیزه ډکو څرګندونو له امله د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندری زیاتې سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغو میرمنو ته ویلي چې بیرته هغو هیوادونو ته ستنی سي له کومه چې راغلي یاست. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیز څخه واوري.
په کار د پرون داسې ورځ وایي چې د هغو مصنوعاتو لمانځنه وشي چې په امریکا کې جوړ شوي دي. په دې کې د بایلس توغندیو ضد او دفاع هغه ماشین هم شامل و چې په سپینه ماڼۍ کې د نندارې لپاره ایښودل شوی و، خو خبره ډېر ژر بلې خواته ولاړله.
که تاسې زموږ له هیواد نه کرکه لرئ، که تاسې دلته خوشحاله نه یاست، تاسې کولی شئ له دې ځای څخه ولاړ شئ.
ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د هغه د پرونیو ټویټونو په برخه کې و، په سپینه ماڼۍ کې داسې ځواب ورکړ. دغه ټویټ د کانګرس د یوې غړې الهان عمر په باره کې و چې په سومالیا کې زیږېدلې ده.
په هغه ډول چې هغوی زموږ د هیواد په اړه خبرې کوي، او کله چې دا اورم هغوی څومره د یهودو ضد خبرې کوي، کله چې دا اورم هغوی د اسرائیل نه څومره کرکه لري او د دښمنانو لکه القاعدې سره څومره مینه لري، زه به تاسو ته ووایم چې زه په دې باور نه یم چې دا به د ډیموکراتیک ګوند لپاره ګټه ولري.
له الهان عمر نه پرته نورې افریقایي الاصله ښځې چې د ولسمشر د انتقاد هدف دي، په هغو کې الکساندریا اوکاسیو کورتیز، رشیده طلیب او آیانا پریزلی شامل دي. دغو ټولو د ولسمشر څرګندونې له تبعیض نه ډکې وبللې او وی غندلې.
هغه له دې سره ډېره مینه لري چې زموږ هیواد د تبعیض، دین، جنسي تمایل او مهاجرت پر بنسټ باندې وویشي، ځکه دا یوازنۍ لاره ده چې دی پرې پوهېږي چې زموږ د ټولو ترمنځ زموږ د تفاوتونو سره سره د یووالي مخه نیولی شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې څرګندونې په داسې حال کې وکړلې چې د هغه ادارې هغه بدلونونه د مهاجرت په برخه کې اعلان کړل چې د بهرانیانو لپاره دا ګرانوي چې په متحدو ایالاتو کې په جنوبي سرحد کې پناه وغواړي. نقادان وایي هغه نوي مقررات چې د دوشنبې په ورځ اعلان شول، هغه غیر قانوني دي او هغوی به په محکمه کې د هغو پر خلاف دعوه دایر کړي.
کانګریس دا خبره ډیره واضح کړې ده که چیرې تاسو له درېیم خوندي هیواد نه تیر شئ، لکه څنګه چې په شواهدو کې پرې موافقه شوې ده، د پناه غوښتلو لپاره ستاسې مخه نیول کېدلی شي. خدای اداره اوس وایي چې موږ یو نوی قانون راوباسو چې ووایي که تاسې له هر درېیم هیواد نه تیر شئ، نو د پناه غوښتنې لپاره ستاسې مخه نیول کېدلی شي.
ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د ده اداره به په هیواد کې د غیر قانوني مهاجرینو توقیفولو ته ادامه ورکړي، که څه هم په ستره کچه د ولسمشر د دې ژمنې د عملي کولو لپاره عملیات نه تر سترګو کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د کندوز خټکی اوس په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅیږي. د خټکیو سوداګر وایي چې دوی پاکستان او نورو ښارونو ته خټکی صادروي. کروندګر وایي چې سش کال یې د خټکیو حاصلات ښه نه وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
د وړي په سرل مرکه هر دهقان په دینیت د خپل پالیز پالنه کوي چې د لاس د تڼاکو سمره واخلي. خو سږ کال د کندز دهقانان د خټکیو له حاصلاتو ځکه راضي نه دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. ځینې د کم حاصل او ځینې نور د بیې د ټیټوالي یادونه کوي. خواجه مراد د یوې ګورې ونې سوري ته ناست دی، خو کله چې د هر بوټي خټکی څاري هغه وخت خواشینه کېږي چې په بوټي کې خراب شوی وي.
کسل خټکی راشکول سلو ډیر شروع وي او یا خراب وي، چنجو خوړلې وي، زموږ زحمت هسې دی. خو تېر کال خټکی بازار خو او حاصل یې درلود.
دهقانان سهار له لمانځه وروسته د خټکیو په شکولو او راټولولو پیل کوي چې وختي د خرڅلاو لپاره بازار ته یوسي. خو ځینې نور چې پالیزونو یې ښه حاصل نه دی ورکړی، د قیر سرک پر غاړه یې ورته کپه وهلې او پر لارویانو یې پلوري. دهقانان د خټکیو له مرضونو او ښه حاصل نه ورکولو پرته د نرخ د ټیټوالي یادونه کوي. دوی په دې باور دي چې که د خټکیو لپاره خارجي بازار پیدا شي، کېدای شي بیه یې لوړه شي.
دغه خټکی چې دی موږ بزګران یو په زر روپۍ د چادرې نه د دغه ځای نه کرایه ورکوو، دوه سوه د کپې نه ډکوو او پنځوس روپۍ نورې په لارې باندې روان دي. او دلته دغه خټکی پنځه کیلو شپږ کیلو نیولې، دغه خټکی لس روپۍ قیامت نه لري، لس روپۍ پوه شوې. و دغه خټکی دلته زمونږ نه غواړي چې ډېر ګران لاړ شي، نو په درې نیم زره کنه دوه زره دوه نیم زره زیات اخواته نه ځي.
خرڅ کړي مې یو موټر راوړې په څلور نیم زره مې خرڅ کړي دي، زر روپۍ کرایه اخیستې، دوه نیم سو روپۍ د کپی. نن مې دا چې راوړې دي اوس خرڅېږي نه.
د خټکیو سوداګر وایي چې دوی له کندز څخه مستقیم پاکستان او نور ولایتونو ته خټکی وړي، خو د سالنګ د لارې د خرابوالي له وجې هغه خټکی چې نازک پوستکی لري او تر ټولو خواږه یادیږي نشي انتقالولی.
موږ دا خټکی اخلو درې زره درې نیم زره تر پنځه زره په ډاکسن اخلو، دا موږ لیږو کابل ته. هلته نور تجاران هغه کوم تجاران چې بلد نه دي کندز ته نشي راتلی، هغوی اغیز نه اخلي، نور ولایتونو ته وړي او بل پېښور ته هم دي ځنه مستقیم لیږل کېږي، کراچۍ ته هم لیږل کېږي.
دهقانان وایي چې که شین مغزو، غازی خانیو، اله پوچاق او د ورته نورو خټکیو د انتقال لپاره یې وسایل پیدا شي، نو په نورو ولایتونو کې به ښه بازار ولري.
خټکی د کندز هغه زراعتي حاصلات دي چې د هیواد په کچه مشهور دي. له کندز څخه مرکزی، جنوبی او ختیځ ولایتونو او حتی ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي. خو سږ کال دهقانان د خټکیو د یو ډول مرض له امله د خپلو پالیزونو د وچېدو یادونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدر من اوریدونکو، اوس پام کړئ دې راپورټ ته. په افغانستان کې یو ځوان د نابینایانو لپاره ځیرکه اسا جوړه کړې ده. ځوان نوښتګر عبدالسلام صدیقي وایي چې دغه اسا د یو متر په فاصله کې دیوال، اوبه او نور خنډونه تشخیصوي او نابینا کس ته د زنګ په وهلو خبرداری ورکوي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
ما نامم خواجه عبدالسلام صدیقی است و یکی از مسئولین سال دوم یک تن از مسئولین.
زه عبدالسلام صدیقی ام. ده هند په پنجاب کې د طبي ماشینالاتو په برخه کې زده کړې کوم. د دوهم سمستر په پای کې مې د نابینایانو لپاره یو ځیرک همسا جوړ کړ. نابینایان کولای شي چې له دغه همسا سره په اسانۍ او پرته له کومې ستونزې ښوونځي ته یا بل هر ځای ته لاړ شي.
آمدشان به مکتب و جای دیگه که میخواین کمک بکنه. قسمی که تمام ما میفهمیم چشم یک نعمت بزرگ خداوندی است و کسایی که از این نعمت محروم هستند، ما بر از اونها بسیار زیاد احترام دارم و قلبا دوستشان دارم. پس ما میخواستم
نابینایانو تا دیر احترام لرم او د زړه له تله ورسره مینه لرم. تل می دا فکر کاوه چې څنګه کولای شم دوی لپاره مرسته وکړم. نو و می غوښتل چې وزیرکه همسا ورته جوړ کړم چې کله د دوی مخې ته دیوال یا بل خطرناک څیز راځي، دوی پوشي او خپل مسیر بدل کړي. دغه ځیرک همسا هغه څه تشخیصوي چې د نابینایانو په یو مترۍ کې وي. که په یو مترۍ کې دیوال یا بل څه وي، همسا په لرزه راځي او نابینا پوهیږي چې دلته کوم څه شته او بالاخره خپل مسیر بدلوي. دغه همسا د اوبو له خطر څخه هم نابینایان ژغوري.
ما میتونیم که بفهمیم که ما فعلا د آب روان هستم و مسیر خود بگیریم.
فعلا فاصله یک متر است. اگر من اندک مسیر خود تغییر میتونم، حالت وجود دارش خواهد داشت.
در افغانستان پیش از این قبل از این اصلا تر یک چیز وجود نداشته و این کاملا یک چیز جدید و یک چیز
در لمنه زل دی چه افغانستان که در دول امسا جوریگی ما پری دیر خواری کرده چه اخیر هم بریاله شوم ورنم حکومت می ملاتر وکری چه در دول همساگان دیر جوره کرم او پا افغانستان که چه سمر نابینایان دی ورسرم رست وکرم او طول دغا همساگانو سخه گت واخلی
زیرا یعنی بتانیم میره تولید کنیم و بر تمام افراد نامینایی که در افغانستان هستند ما فراهم بسازیم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فراه ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي دا چې د ګزار ناروغي په ماشومانو کې ډیره خطرناکه او درملنه یې سخته ده، نو دوی اوس ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
لا هم روغتیایی چارواکی پا ماشومانو که دی گزانی ها فلج ناروغی خپریدو چخه پندیش نکیدی او دی خپریدو پر مخنیوی یه تنگار کوی. دا فراولای دی همی روغتیای رئیس داکتر عبدالجبار شایخ وایی دی گزان ناروغی سره مبارزه پا لمری توبو نکیده، زکا گزانی ها پولیو دیر خطرناک ناروغی ده او پا گزان دا اختصوی ماشوم در ملن ناشونی ده. شاغل شایخ زیادتوی دوی غواری دی پولیو واکسین پا مردی گزانی ها فلج ناروغی خپریدو مخه ونیسی.
دا پولیو محو کرده دا افغانستان دا دولت دا ولیویتو سخه اوس حالت دا امرجنسی تا یا عاجل بودن تا دا تبدیل سویده. بنان موش پا هر غونده پا هر مجلس او پا هر میتنگ که از موش اولینی خبر داده چه پا قسمت دا تطبیق دا واکسین خلق مسئولین دیز موش سرم.
دا فراولایت اوزیدون که هم دی پولیو واکسین گرندی کولو غشتنه کوی. دا فرایوتان اوزیدون که حفیظ الله نورزاد وایی گزار ناروغی پا ماشومانو که تلپاتی فلج رامنسته کوی او اړینه ده چه اړوند چارواکی دی پولیو واکسین لمن پراخه کړی.
غوښتنه د دولت نه د نورو مقامات نه هغه کوم کسان چې دغه د تطبیق کول لپاره دوی کار کوي ولزل کی دوی نه داسې غوښتنه ده چې دوی باید دغه پروسه ډیر په جدي توګه تطبیق کړي تر څو چې په افغانستان کې دغه کوم د پولیو یا فلج اطفال چې دي د په کلی ماویسي.
په همدې حال کې د فراه ولایت دینی عالمان پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼي او ماشومانو ته د واکسین ورکولو سپارښتنه کوي. دوی وایی درملنه په اسلام کې فرض ده و همداشان پولیو واکسین هم په ماشومانو کې یو ډول درملنه او تبابت دی او باید ټول ماشومان واکسین کړل سي.
واکسین د اسلام د نظر څخه غیر فائدمن شی دی، ځکه چې اولترینه دا تبابت او ډاکټری حضرت جبرائیل علیه السلام کړی ده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه تداوی سوی دی چې هغه صدر شق ورته سوی دی چې هغه ځیګر عملیات سوی دی او هغه د وینې د نیسته سوی دی. نو دا د اسلام د نظر څخه نه تداوی په دې کې مشکل نشته.
دا چې اوس تر ډیره عام خلک هم په دې پوهیدلی چې پولیو یا گزار ناروغي ډیره خطرناکه او ګواښونکې ده، نو اوس د اړوند روغتیایي چارواکو په وینا د خلکو همکاري هم د پولیو واکسین کوونکو سره تر پخوا زیاته سوې ده.
د سو خبرونو سرخط واورید. پاکستان حکومت پرون خپل هوایی حریم د سباندې سرور میاشتنی بندیز نه وروسته ټولو بارنیو ملکی پروازونو ته پرانسته. په پا پاکستان کې ژورنالیستانو د ملک په پوځي او امنیتي خدماتو د سانسور په وضع کولو د بوجودي د کمی له کبله د کاره د مامورانو د ایستلو او د سو میاشتو رئیس د تنخواګانو د ځنډولو له امله اعتراضي مظاهرې کړې دي. د بلوچستان د ایالت په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې د اور د لګیدو له امله کم نه کارګر مړ شوي دي چې افغانان هم پکې دي. د جمهور رئیس غنی او پخواني سلاکار چې په ارګ کې د فحاشۍ او اخلاقي فساد جنجالي تورونو زیات عکس العملونه پارولي وو، اوس د ښځو جمهور رئیس او د هغه د میرمنې نه بخښنه غوښتې ده. بل پلو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د یوې بارنۍ سیلانۍ د ځورونې د ادعا له امله یې د بدخشان د واخان ولسوال عبدالرؤوف معروف وظیفه ځنډولې ده.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.